ද වෂිංටන් ඩීසින දා වොයිස් ඔෆ් ඇමරිකා ජිව රේඩියෝදේ.
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن د جمعې ورځ د کال 2021 مې د میاشتې 28 نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مازیګر شپه افغانستان کې پینې مې په واشنگټن ډي سي کې د سهار 9 بجې دي. په دې یو ساته خبري خبرونه کې درته ځاښ په کوم هر کلی وایم وړاندې کوم مهم خبرونه اول سرټکی ملګرو ملتونو د پاکستان په حکومت غا کړې په هیواد او په خصوصي توګه سین کې د بيدرک خلکو ستونزې سنجیده واخلي او د دې کې ککړ خلک دي د قانون منګولو ته وسپاري. د ناتو استر مشرین سټالټنبرګ ویلي اوس که د امنیتی ځواکونو د ولټیا خبره وي یا د اقتصادي پرمختګ افغانان په دواړو حوالو پوره مخکې تللي او افغان اسکر د خپل وطن د دفاع کولو توان لري. او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لوی لار په دریم ورځ د تجارتو لخوا د احتجاج وروسته خلاصه شوه. استاذو د خبرونو تفصیل ته ملګرو ملتونو د پاکستان په حکومت راکړې چې په هواد او په خصوصي توګه سین کې د بيدرک خلکو ستونزې سنجیده واخلي او د دې کې ککړ خلک دي د قانون منګولو ته وسپاري. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو اتو ادارو د پاکستان حکومت ته په لیکلي خط کې په هواد کې په زور د بيدرک یو په پیښو کې اضافه باندې اندېښنې ښودلې دي. یاد دي وی چې دغه ادارو د پاکستان حکومت نه په جبري بيدرک خلکو پیښو او په دغه کې ککړ خلکو پر ضد کاروایی باندې تفصيلات غوښتي وو. خو د تیرو دوه میاشتو د تیرېدو باوجود د پاکستان حکومت کوم جواب نه دی کړی. اوس د ملګرو ملتونو ادارې دغه خط عام کولو پریکړه کړې ده. دا په داسې حال چې د ملګرو ملتونو ادارې د اسلامي هیوادونو په غوښتنه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شوې تازه جګړه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په لټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. د پاکستان خارجه وزیر ویلي دی چې پاکستان مهم رول لوبولې دی. د خبر پختونخوا شمالي وزیرستان ضلع کې د هدفي وجنو پیښو کې درې تنان وجل شوي او یو تن تختول شوی دی. د ځایي پولیسو په وینا د شمالي وزیرستان ای پی کلی کې د ودانۍ د کار د ځای نه تختول شو دوه کسانو کې د یو تن مړې موندل شوی خو یو تن لا هم بيدرکه دی. دویمه پیښه هم په ای پی کلی کې رامنځته شوې چرته چې یو ځوان هلک د موټرو وینځلو په ځای کې په ډزو وجل شوی. درېمه پیښه په میرسي خیل سیمه کې شوی چې پکې یو تن د نامعلوم تنانو لخوا وجل شوی دی. د پیښې وروسته یې خپل خپلوانو په احتجاج باندې لاس پورې کړي. د میرعلي پولیسو ستر مشر ویلي د تمامو پیښو اف آی آر د نامعلومه کسانو خلاف درج کړی شوی دی. یاد دی وی چې د پښتونخوا صوبې شمالي وزیرستان سیمه کې هدفي وجنې په وروستیو کې سیوا شوی دی چې ځایي خلک یې ذمہوار امنیتی اسکر بلی. دغه پیښو په ضد وخت په وخت احتجاجونه د ځایي خلکو لخوا شوی خو ورته د واکمنو لخوا کومه پاملرنه نه کیږي او نه یې د مخنیوي کومه تګلاره جوړه شوې. د ناتو ستر مشر یین سټالټنبرګ ویلي اوس که د امنیتی ځواکونو د ولټیا خبره وي یا د اقتصادي پرمختګ افغانان په دواړو حوالو پوره مخکې تللي دي او افغان اسکر د خپل وطن د دفاع کولو توان لري. هغلی سټالټنبرګ د نړیوالې ټولنې له اړخه د افغان پوځ سره د مرستو جاري ساتلو په خبره باندې زور ورکړ او وی ویل چې ناتو د افغان اسکرو سره د تیرو شلو کالو راهیسې خپل مرستې کړي خو حکومت او پوځ اوس په جنگځپلي هیواد کې د مرستو پرته په خپلو خپو د ودرېدو توان لري. د ناتو ستر مشر په یوه مرکه کې ویلي چې افغانانو به ارومرو یو نه یو ورځ د خپل وطن ذمواري او امنیت په خپلو لاسو کې اخسته. د زیاته کړي چې ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان سره خپل مرستې جاري ساتي، د عسکرو تربیه کولو کې به ورسره کومک کوي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله کې به هم ورسره مرستې کوي. اخو افغان صدر اشرف غني یو وار بیا ویلي حکومت یې طالبانو ته هرکلی کوي چې افغانستان ته ستانه شي. د افغانستان صدر اشرف غني په صدراتي محل کې د خبرو په وخت ویلي خارجي عسکر افغانستان ته راغلي وو او اوس هم بیرته په عزت سره ستنېږي خو د دوی په وتلو به افغانستان نه یوازې کیږي. د ویل طالبان هر ورځ غواړي چې د ملکي او څو واري د نائب صدر امرالله صالح د وجن لپاره ځان مرګلی ګلی. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت په جاري شوی بیانیه کې ویلي دي چې د امریکا او ناتو عسکرو مشر جنرال سکاټ میلر د یوې دستوري په وخت کابل کې افغان ځواکونو ته نوې ودانی ورسپارلې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لوی لار په درېم ورځ د تجارتو لخوا د احتجاج وروسته خلاصه شوې. احتجاج کوونکو قبایلي مشرانو ویلي وو ترڅو چې د دوی مطالبه نوي منل شوی احتجاج به جاري ساتي. د شینوارو خوګه خیل قام تورخم په لوی دروازه د ګمرک اسانتیاو لپاره د نوو ودانیو جوړولو پر سر د خپل ځمکه پیسې غوښتلې. د غزمکه د پوځي ادارې نېشنل لاجستیک سل لخوا دغه نوو اسانتیاو لپاره کارولې و. د خوګخیل قبایلی مشرانو ویلي چې د دوی سره د پیسو او دغه ځای کې د قبایلی ځوانانو ته د روزګار ورکولو ژمنې شوې وې، خو وروسته دغه ژمنې پوره نه کړې شوې. قبایلی مشران وایي چې دوی احتجاج ته مجبور کړې شوې وو. په عین حال کې یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو د اشخړې هواري لپاره د احتجاج کوونکو سره خبرو لپاره ورغلي وو او بل اخر دغه هڅو کې بریالي شول. د تورخم دروازې په بندېدو په زرګونو خلکو روزګارونو باندې بد اغیز شوی دی.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو ته غوږ دی. مهم خبرونه تاسو اوریدل ورسو. د رپورټونو په لور د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په اړه اته ادارو د پاکستان حکومت ته لیکلي خط کې د خلکو په زوره د اوچتولو په پیښو کې راغلي زیاتوالي باندې اندېښنې ښودلې دي، او امریکا هم پاکستان کې د بيدرکه تنانو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن په داوو بے باوري څرګنده کړې ده. دا په داسې وخت چې د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو ان ایچ سی آر لخوا د فلسطین او اسرائیل شخړې په سر د بشري حقوقو د سرغړونو د پلټنو لپاره د کمیشن جوړښت پریکړه د پاکستان لوی سفارتي ګټه بولي. د پښتون تحفظ موومنت مشر او د قومي اسمبلی د بشري حقوقو د کمیټې غړی محسن داوړ وای د ملګرو ملتونو د خطنه په ډاګه کیږي پاکستان ته د نړۍ نورو برخو کې د بشري حقوقو معاملې راپورته کولو په ځای په خپل ګریوان کې قتل پکار دي. په دې اړه نور تفصيل د ډیورډیو خبريال پیر ولایت شاپ ریپورت کې.
د بشري حقوقو د سرغړاونو په ضد کارکونکو د ملګرو ملتونو اتو ادارو د پاکستان حکومت ته لیکلي خط کې د خلکو په زور او چتولو پیښو کې راغلي زیاتوالي باندې اندېښنې ښودلې دي. بهر ملکی مطبوعاتی ادارې تر مخه د بشري حقوقو تنظیمونو د پاکستان د حکومت څخه د جبري بيدرکه پیښو کې ککړ تنانو په ضد د کاروای تفصيلات غوښتلی وو. خو د دوه میاشتو میاد تیرېدو باوجود د پاکستان حکومت په دې اړه سپیناوی ونه کړې شو، ځکه اوس ملګرو ملتونو دغه خط عام کولو پریکړه کړې ده. دا په داسې مهال چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې یو ان ایچ آر سی د اسلامي هیوادونو تنظیمونو په غوښتنه د اسرائیل او فلسطین تازه شخړه کې د بشري حقوقو سرغړاونو په اړه د یو کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده، او د پاکستان باندینو چارو وزارت تر مخه په دې کې پاکستان مهم کردار لوبولې دی. د پی ٹی ایم مشر او قومي اسمبلی د بشري حقوقو کمیټې غړی محسن داوړ وای د ملګرو ملتونو خط په ډاګه کوي چې پاکستان د نړۍ په نورو برخو کې د بشري حقوقو سرغړاونو معاملې رو چتولو په ځای په خپل ګریوان کې قتل پکار دي.
دا کم خلک په دې ټولو کې څوک ملوث دي؟ د پاکستان فوج او د ادارې دا اکاونټبل دي نه پاکستان دنیا پاکستان ته دوای چې په نور ملکونو کې د انساني حقوقو خبره کوي نو باید پہله دا غوښتنه مخکې په خپل ځان اسلام کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو تنظیمونو خط کې د بيدرکه خلکو د لټون په اړه د پاکستان حکومتي کمیشن په کارکړدګي او داوو باندې هم بے باوري ښودل شوې ده. حکومتی کمیشن پاکستان کې د بيدرک 2802 تنانو کې د 5516 درش تنانو د لټون داوا کوي. خو کمیشن دا نه خی چې دوی چا بيدرک کړو او کمیشن دی کې ککړ تنانو په ضد څه کاروایی کړی دی. د ملګرو ملتونو په خط کې د پاکستان د حکومت څخه د جبري چتولو پیښې قابل سزا جرم ګرځولو غوښتنه هم شوې ده. په وروستو کې د پاکستان مرکزي کابینې د جبري چتولو پیښې د سزا وړ جرم ګرځولو لپاره قانوني مسودې منظوري ورکړې وه، خو حکومت لا تر دې دمه دا مسوده د منظوري لپاره پارلمان ته نه ده وړاندې کړې. د ملګرو ملتونو دغه خط کې په ځانګړي ډول بیا د پاکستان سند صوبه کې د بشري حقوقو د فعالینو د لګکو په زور او چتولو پیښو کې راغلي زیاتوالی د اندېښنو وړ ګرځولې شوې دي. هم تیر ورځ د سند های کورټ دوه کسیزه بینک د باندینو چارو وزارت ته حکم ورکړو کو د پاکستان بدنامي نه غواړي نو په کار ده چې د بيدرک تنانو په اړه د ملګرو ملتونو اړوند ادارو ته صحیح معلومات ورکړي. د بشري حقوقو ملکي او نړیوال تنظیمونو د خلکو په زور او چتولو پیښو په سر د پاکستان فوزي استخباراتي ادارو په لګوتي او چتوي، خو د پاکستان حکومت او فوز په دې پیښو کې د ککړتیا تورونه بې ځایه بولي. تیر کال د هغې وخت د فوز ویان جرنل آصف غفور ویلو بيدرک پاکستانیانو کې زیاتره افغانستان ته اوریدلی دي ځکه د مرګ ژوندي پته نه لګي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا رادیو ته غوږی ورزو. یو بل مهم رپورٹ په لور، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارو د پاکستان حکومت ته لیکلي خط کې د خلکو په جبر او چتولو پیښو کې راغلي زیاتوالی باندې اندېښنې ښودلې دي، او امریکا هم پاکستان کې د بيدرک خلکو د لټون لپاره جوړ حکومتي کمیشن باندې بې باوري ښکاره کړې ده. د ملګرو ملتونو د خط ته د لادرک بلوچستان لپاره کارکونکو تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مشر ماما قدیر له ډیوا سره خبرې کړي. راځي چې تفصیل په دغه مرکه کې واورو.
زمانو ماما قدیر بلوچ دی، زما تعلق سوراب ڈسٹرکٹ سوراب سے دی، زدا کار کوم سوار لس کال سے انسانی حقوق د پار بے درک حل د پار مسخ شدو لاشو د پار دوی بدلے دنگ د پار یا آپریشن انہیں کیجی پاکستان کی د دې د پر موج وایس فار بلوچ مسنګ پرسنز مجھے و تنظیم دی، د دې وایس چیئرمین هم زم، د دې د پر زدا سوار لس کال سے کیمپ لگولې دی، بوکرتالی ناشته سندئی بلوچ پشتون دا اقوام متحدہ خپل فریادونه ورسولې کې موږ سره دا ناجائز کیږي، موږ ته وړي انسانی حقوق خلاف ورزی دی، موږ وزنی، موږ کورو ته آپریشن کوي، موږ شزی وړي، موږ کوشنیانی وړي، موږ د دې فریاد پاکستان د دې باندې هیڅ ایکشن نه واخیستلې. اوس اقوام متحده د عام وګړي یو خط به ذریعه کې ګوره د پاکستان باندې دباو اچولې دی، پاکستان ته لیکلې دی دا بند کوه اخبل دا انسانی حقوق خلاف ورزی تھی. ہم دیر مجھے اپریشیٹ کو مجھے ہر وقت اخبل بیانوں کے مجھ ویلے دے دیتا خط لکھ لے دے دیتا ہر شے مجھم لکھ لے دے دیتا کہ مجھ سر داخ رنگ کیجیے وہ خامخا ایکشن آخی اور مجھ بار بار دیتا اپیل انہیں کہوں بیا ہم اپیل اپیل کہوں نہ نم بیا استا پر چینل پر تھرو اقوام متحدہ اپیل کہوں کہ تاتا مجھے اپریشیٹ کہوں تاتا منوں استا ډېر ډېر مهرباني ته دا انساني حقوق د پاره دا خبرې پورته کړې دي. موږ بالکل ستاسو یو او همیشه تاسو کې ان شاء الله موږ حمایت کړې دي، موږ ستاسو هم حمایت کوو.
درمنو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا ډیوا رادیو دی. د پاکستان سینټ تیر ورځ د چین سره د لوی شهرا یا سی پیک منصوبې له قانوني تحفظ ورکولو لپاره د یوې قانوني مسودې منظوري ورکړې ده، ولې په دغه قانون سازۍ کې مخالفه سیاسي ډلو برخه نه ده اخیستې او د دغه قانون په ضد یو شمېر د مخالفو ګوندونو سینیټران د احتجاج په توګه د سینټ د ودانۍ نه بهر ووتل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ډیوا ته ویلي د دغه قانون په منظورولو سره حکومت د سی پیک د انتظامیه مشر او په خوانی جرنل عاصم سلیم باجوا ته تحفظ ورکول غواړي. څوک چې د وړاندې نه د بڑو رشوتونو د یو شمیر تورونو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیور رادیو خبريالہ رابیا پیر وړاندې کوي.
د پاکستان په سنټ کې د پاکچین اقتصادي راهداري سی پیک اتارټي په اړه د بیل د منځوري ورسته دغه اتارټي قانوني حیثیت تر لاسه کړی دی. دغه بیل د مخالفو ګوندونو په غیر موجودګۍ کې د سنټ څخه په متفقه توګه منزور کړی شوی دی چې تر مخه به د اتارټي د چیرمن او غړو په ضد څه قانوني کاروایی نسی کېدی او اتارټي کې کارکونکي به سیول کارکونکي نه ګڼل کېږي. د پاکچین اقتصادي راهداري سی پیک اتارټي د جوړښت لپاره دغه بیل تیر کال اکتوبر په 9 نیټه قومي اسمبلی ته وړاندې کړی شوی وو او دا روان کال فروری کې د مخالفو ګوندونو د مخالفت سربېره قومي اسمبلی څخه منزور کړی شوی وو. او اوس دغه منزوري په اړه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر او پخوانی سېنېټر عثمان کاکړ دی وسره خبرو کې وایي چې پارلیمان ته اکثرا بلونه د حکومت نه بلکې د استابلیشمنت له اړخه راوړل کیږي.
نو پښتونخوا ملي عوامي پارټي دا قانون سازي نه مني. دا بالکل ملک دښمنه ده، آئین دښمنه ده، پارلمنت دښمنه ده او دا قانون سازي په نامه باندې دای مسخري دي. ډېر تاواني بي، ډېر خطرناک بي.
د لوی مخالف ګوند مسلم لیگ نواز ډلی مشر احسن اقبال وایي حکومت ته خپل ناکامۍ له سببه د سی پیک ټول ذمہواری عسکري ادارو ته ورکړې. دوی غواړي د سی پیک اتارټي په جلوه کې یو نوی طاقتور د وزیر اعظم دفتر جوړ کړي.
یعنی کہ وہ اختیارات پرائم منسٹر کے پاس بھی نہیں، سی پیک اتھارٹی کے پاس ہوں گے، تو یہ تو ایک خلفشار ہے، سول ایڈمنسٹریشن کو تباہ کرنے کا نظام ہے.
دغه واک چې وزیر اعظم ته ندی ترلاسه، هغه به د سی پیک اتھارٹی چیئرمن ته ترلاسه وی. دا د سیول انتظامیه تباہ کولو یو نظام دی. بل پلوته د حکومت وینا ده چې سی پیک اتھارٹی اصل مقصد د عربونو ډالرو روډ او د ریل نیٹ ورک په اړه پروژو کې تیزی راوستل او اقتصادي ودی نورې لارې لټل دي. د شاوخوا د شپېته ارب ډالره دغه راهداري به چینایي مځکي د پاکستان د لارې د بحري عرب سره تړي او پاکستان کې به دغه راهداري لاندې د توانۍ پروژې، سړکونه، ریل ګاډي او اقتصادي زونونه جوړیږي. د سی پیک اتارټي چیئرمن دا وخت د فوج پخوانی ویاند لیفټننت جنرال ریټایرډ عاصم سلیم باجوا دی. د مخالفو ګوندونو له اړخه پر دوی هم د اتارټي د چیئرمن په توګه سختي نیوکې کیږي. عثمان کاکړ په دې اړه وایي د دې څخه وړاندې عاصم سلیم باجوا ته پاک چین اقتصادي راهداري مشر او د وزیر اعظم عمران خان د ځانګړي معاون اضافي چوکۍ هم درلودم، خو تیر کال د اگست په میاشت کې یو جرنالیست احمد نورانی له اړخم یو پاڼه خبره سوي خبر کې تور لګول سوی وو چې د فوج پخوانی ویان عاصم سلیم باجوا د خپلې میرمنې، ماشومانو او کشر ورور د آف شور کمپنیو پر مخ فراندې ویولو د پاره خپل چوکۍ کارولې و، چې دا وخت د امریکا په شمول څلور هیوادونو کې 99 کمپنۍ او 130 رستورانتونه لري. عاصم سلیم باجوا دغه تورونه په سختي سره رد کړي وو، خو د کورنۍ اساسي مخې ته راتلو ورستیا د وزیر اعظم د ځانګړي معاون د چوکۍ څخه استعفا ورکړې و. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
درمنو اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا رادیو ته وایي پاکستان په کال 1998 کې د مئی په 18 نیټه د جوهري بم ازماینو په قبول سره په باقاعده توګه اټومي کلب کې شامل شوه دی. یعنی هغه هیوادونو سره شامل شوه چې د اټومي وسلو زغال یې روان کړی دی، چې گاونډي هیواد هندوستان هم پکې شامل دی. څېړونکي وایي پاکستان او هندوستان دواړه غریب هیوادونه دي، خو پاکستان په خپل اټومي وسلو باندې د هندوستان په نسبت 3 چنده زیاته خرچه کوي. د وسلو د موجودګۍ او جګړو په اړه تحقیقونکو آزادو نړیوالو ادارو هم ویلي پاکستان په جنوبی آسیا کې په غټه کچه د روایتي وسلو خریداري کونکې او په نړۍ کې لسم نمبر باندې دی چې روایتي وسله راغواړي. په جنوبی آسیا کې د جوهري وسلو د زغل د مخنیوي په اړه څېړونکو وایي پکاردار چې نړۍ دې ته پوره پاملرنه وکړي او د جوهري وسلو د ترلاسه کولو یا جوړولو په اړه باندې یو حد وټاکی. په دې اړه نور تفصیل د ډیور ریډیو خبريال احسان محمد خان په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
پاکستان چې د نن نه درش کلونه وړاندې د خپل اټمي وسلو کامیابی ازموینې تر سره کړې وي او د اټمي وسلو په ځغل هیوادونو کې شامل شوی وو، په کومو کې چې د پاکستان ګاونډي هیواد هند هم شامل دی. پاکستان چې د ځمکې او فضا دواړو لارو کارونکو اټمي وسلو طاقت لري، خو بل لوري ته بیا د روایتي جنگي وسلو په ځغل کې هم په منډه دی. د وسلو د موجودګۍ او جګړو په اړه تحقیقونکو آزادي نړیوالې ادارې سپری تر مخه پاکستان په جنوبی اسیا کې په غټه کچه د روایتي وسلو خریداري کوونکې او په نړۍ کې بیا په لسم نمبر دی چې روایتي وسلې د بهر څخه راغواړي. پاکستان چې د اټمي ازموینو وروسته خپل د اټمي وسلو پروګرام لا روان ساتلی او د سپری د اندازې تر مخه د سلو نه تر یو سل شل پورې اټمي وسلې لري. وتلې ساينس پو او لیکوال پروفیسر پرویز هودبای وای د دغه اټمی پروژې روان ساتل کوم آسان کار نه دی او د اټمی وسلې تر ازموینې دغه خرصونه زیات وی او چې کله لومړی ازموینه کامیاب شي نو بیا د بمونو په جوړولو باندې هغه شان مصرف نه وی، خو د دې سمبالښت او تنظیم بیا نور هم ګران وی او په دغه تنظیمونو بیا د بمونو د جوړولو څخه سو چند زیات خرصونه کول غواړي.
پاکستان زیادہ خرچ کرتا ہے، تین گنا زیادہ خرچ کرتا ہے انڈیا کی نسبت، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں سماجی ضروریات پوری نہیں ہو سکی ہیں، پانی اور آلودگی اور تعلیم اور دوسرے صحت
کدا آبادی په حساب وکتی شي نو پاکستان د هند په نسبت په خپل وسلو درې چنده زیات مصرفونه لري او دا موجه ده چې دلته بیا د اوبو، تعلیم، صحت او چاپیریال او نورو ستونزو اړتیاوي نه پوره کیږي.
په اسلام آباد کې د سټراتیجیک ویژن انسټیټیوټ په نوم د دفاعي تحقیق ادارې مشر ډاکټر ظفر اقبال چیما وای د هند لخوا لومړی دغه پیل شوی وو او د دې سره دلته په منطقه کې دفاعي طاقت به تولې شوی وو او د پاکستان سره بیا بیل دغه کومه لار نه و چې په خپل هم دغه ازموینه تر سره کړي. ظفر اقبال چیما زیاته کړه چې زه دا تسلیموم چې په جنوبی اسیا کې دغه د اټمی وسلو ازغل د خطر وړ دی او په کار ده د دې حل ولټول شي.
میجر وار نہ ہونے کا یا ساؤتھ ایشیا یا ایشیا میں نہ ہونے کا جو کریڈٹ ہے تو نیوکلیئر ویپن کو جاتا ہے کہ نیوکلیئر ویپن کی موجودگی میں ایک میجر وار دو پروفیسر کے درمیان نہیں ہو سکتی. پلس یہ ایک انڈیا پاکستان کا ڈائلگ شروع ہو جائے نہیں کریں گے.
پر جنوبی ایشیا کے دیوی غٹ جگڑے نہ کے دل ہم ددا ایٹمی وسلے لا سبب دی زکا چ د ایٹمی وسلے پ موجود گئے کے بیا دس لوی جگڑے نشی کی دلے او ککیږي نو بیا دغه د اټمی وسلې په کارولو خطر وي. خو چې د هند او پاکستان څخه په دغه اړه خبرې نه روانيږي نو په سفارتي کچ هم بیا خبرې اترې کېدل بګران وي او تر کومه چې دواړو هیوادونو په دې خبرې اونکړي چې بس دومره پوره ده او نور دې زغل کې وړاندې نه زو نو تر هغه بدا سیالي او زغل روان وي.
پرویز هودبای وای دغه یقینا چې یو خطرناک زغل دی، خو د اټمی وسلو خپل یو ځانګړی منطق وي او دغه وسله جوړول چې کله روان شي نو بیا په یوې پسې بل وسله جوړول غواړي، د دې نظام هم قائم ساتل غواړي.
میزائلوں کی تعداد بڑھاتے جاتے ہیں، آپ ڈرون بناتے ہیں، ریڈار سسٹم جو اصل اور جعلی میزائلوں میں فرق کر سکے، تو یہ ایک نامتناہی سلسلہ ہے.
د اټم بم خپل یو ځانګړی منطق وي، هغه دا چې د دې کوم حد نه وی ټاکل شوی نو ځکه د مزایلو شمیر زیاتول کیږي، ابدوزی جوړول کیږي او بیا د رډار نظام برابرول کیږي چې د جالي یو وسلی میزایل په جنگلو وکړي، نو دا یو نه سرته رسیدونکې لړۍ روانه وي.
پاکستان چې د خپل کمزور اقتصاد او مخ په زیاتیدونکو ضرورتونو د پاره د نړیوالو ادارو څخه وخت په وخت پورونه او قرضونه لاسته کوي. سیډونکو وای پاکستان دغه قرضونه زکه اخلي چې د خپل پیداوار زیاته برخه په وسلو مصرفوي. کچاري د وسلو دغه مصرفونه کم شي نو بیا پاکستان کولی شي چې خپل اقتصاد ته وده ورکړي، خو د پاکستان دریز دی چې د گاونډي هیواد هند سره د شخړې له کبله په دې مجبور دی چې د خپل دفاع پیاوړی ساتلو د لپاره وسلې واخلي. احسان محمد خان، ویو ای ډیوا، پېښور.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی ورزو یو بل رپورت تاسو باندې ګرځو. په پاکستان کې د کورونا وایرس په پیښو کې کمی لیدل کیږي او تازه شمیرې ښایي چې په تیر یو شواروز کې په ټول ملک کې په کورونا وایرس اوش پیته نور کسان مړه شوي دي او سلیری سوا دواتیا کسانو کې د کورونا وایرس پخله شوي. اخوا نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر هیواد کې د دیرش کال د عمر څخه زیات تنانو او د سکولونو د استادانو لپاره هم د واکین ویکسینیشن عمل شروع کولو پریکړه کړې ده. نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیو رادیو خبريال ارشد حسین پر رپورٹ کې.
د سرکاري پورټل مطابق د 13 غنټو پر مهال د کورونا وایرس د مثبت کیسونو شرح 0.8% پاتې شوې ده. داسې په هیواد کې په مجموعي توګه د کورونا وبا له کبله د مړو شو تنانو شمیره 40,650 رسیدلې ده او د دې وبا له کبله تر اوسه پورې ټول ټال 9,14,000 او 1,40,000 کسان متاثر شوي دي. د سرکاري شمیرو تر مخه هیواد کې تر دې دمه د کورونا وبا له کبله د صحت یاب شو کسانو شمیره هم د 8,00,000 اوخته ده. اخوا نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر هیواد کې د 13 د عمر کسانو لپاره هم د واکین ویکسین شروع کولو فیصله کړې ده. په ټویټر باندې جاری کړی بیان کې د ان سی او سی مشر اسد عمر ویلي که د چا عمر د 13 نه زیات وي نو باید خپل ځانونه د کورونا ویکسین لپاره رجسټرډ کړي. دغه شان نېشنل کمانډ ان اپریشن سنټر هیواد کې د سکولونو د استادانو لپاره هم د واکین ویکسینیشن د عمل شروع کولو پریکړه کړې ده. ان سی او سی ویلي استاد دی د خپل ځان سره شناختی کارت د ادارې یا د سکول د مشر خط یو سی او ځان ته د کورونا ویکسین ولګوي. لدې مخکې ان سی او سی د 19 د عمر څخه زیات کسانو لپاره هم پرون د ویکسینو د اندراج عمل شروع کړی دی. د ان سی او سی مشر اسد عمر ویلي چې پاکستان کې د 500,000 څخه زیات خلکو ته د کورونا ضد ویکسین لګولې شوې دي. هغه په ټویټر خپل بیان کې ویلي که خلک زر تر زره ویکسین ولګوي نو حکومت د کورونا وبا د مخنیوي لپاره لګولې شوی بندیزونو کې نور هم کمی راوستل شي. اسد عمر دا هم ویلي چې د پایتخت اسلام آباد 21% آبادی ته تر اوسه پورې د کورونا ضد ویکسین لګولې شوې دي. د مردان په ضلعي هسپتال کې کارکونکي ډاکټر فهد اقبال وایس اف امریکا ډیو ته وایي په اخیری ځل د مردان ضلعي لپاره د کورونا ضد ویکسینو ټول 55,000 خوراکونه ورکړل شوي وو او اوسه پورې په دې کې 45,000 ویکسین خلکو ته لګولې شوې دي.
کورونا نه بچېدو لپاره امپورټنت کوم کار دی هغه دی شګری دا ویکسین لګول نو هغه کې زه خلکو ته داری کوم چې تاسو ویکسین لګوي ټول درو خبرې دي دا رېجستره ویکسین دي خلکو کتلې دي خلکو ټیسټ کړي دي مونږ خپل هم لګولې دي مونږ کورواله ټول خلکو له ما مور پلارم لګولې ویکسین سیفتي او مونږه کټونه پورې څنګه چې ان سی او سی وي چې مونږ 40% اف پاکستان کور کو نو دا به الکیږي د ان سی او سی دا کار به الکیږي چې خلک ویلنګ یو خلک راشو ویکسین لګي.
د دینه علاوه د پنجاب د صحت وزیر یاسمین راشد ویلي تر اوسه پورې په دغه صوبه کې 15,00,000 خلکو ته د کورونا ضد ویکسین لګول شوې دي او د پنجاب د تعلیم وزیر مراد راس د جون د ویمنېټې څخه صوبه کې د سکولونو پرانستلو اعلان هم کړی دی. ارشد حسین وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
قدرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دی ریډیو ته غوږی ورزو یو بل مهم رپورت پلو. په افغانستان کې د نړیوالو اتحادی ځواکونو ناتو مشر سټولټنبرګ ویلي افغان ځواکونه اوس دومره پیاوړي شوي دي چې هغه د نړیوالو ځواکونو د وټلو وروسته هم په خپل خپو ودرېدل شي. نو موړي اسوسییټډ پریس ته ویلي ناتو نږدې 12 په افغانستان کې تیری کړي او هلته د امنیت لپاره پوره خدمات ترسره کړي دي. په دې اړه نور تفصیل د ډیورډیو همکار کلیم افضل په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
ناتو تیر 12 راسي په افغانستان کې حکومت او امنیتي ځواکونو سره مرستې کړي او د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې یو مهم کردار لوبولې. په افغانستان کې د ناتو ځواکونو په کال 2003 کې قدم کېښودو او د افغانستان ځواکونو او خزانې ته خپلې مرستې وړاندې کړې. د ناتو مشر جنس سټولټنبرګ یوې خبری ادارې اسوسییټډ پریس سره په خپلې یوې مارکې کې وویل زما خیال دی چې په دې خبرې افغانان هم اوس پوه دي چې مونږ یعنی ناتو په افغانستان کې 40 تیر کړل او په افغانستان کې خپل وینه او پیسې استعمال کړه. باید چې اوس افغانان د خپل هیواد امنیت او د اقتصاد واګي په خپل لاسو کې واخلي. په افغانستان کې د امریکای د پوزونو د وټلو پروسه پیل شوې خو هیواد اوس هم د یو شمېر امنیتي او اقتصادي مرستو ته اړتیا لري. د ناتو مشر جنس سټولټنبرګ ویل چې افغانان اوس په هر میدان کې ډیر پرمختګ کړي او ځواکونه پوره توان لري چې د دښمن مقابله وکړي. نوموړي زیاته کړه د نیټو هیوادونه به د افغانستان حکومت سره خپل امداد دوام ساتي او سیویلین پوهانو د لارې به د افغانستان په حکومتي وزارتونو کې هر قسمه مرستې وړاندې کړي. د دې ترڅنګ امنیتي ځواکونو سره به هم پوره پوره لاس امداد کوو. نوموړي د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کړی او ویلي چې په دې مت کې به هم حکومت سره مرستې کوي. د نیټو مشر جنس سټولتنبرګ اسوسییټډ پریس سره په خبرو کې وویل نیټو په دې خبرو هم غور کوي چې ډېر امکان دی د افغانستان ځواکونو ته په بهر هیوادونو کې د تربیې سہولت هم ورکړي، خو زیاته یې کړه چې په دې خبرې لاسه فیصله نه ده شوې. روان جون په 14مه نیټه به د دیرشو هیوادونو اتحادیې نیټو مشران او د امریکي صدر جو بایدن ترمنځ لوی غونډه هم کیږي چې د نیټو او د امریکي اړیکې بیا د سره د نوې پالیسۍ د لارې مخ پر وړاندې بوزي. د نیټو د مشر نه چې کله د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو وروسته امنیتي حالاتو پوښتنه وشوه، نو نوموړي وویل په افغانستان کې د نیټو ځواکونو د وتلو سره امنیتي چیلنجونه موجود دي، خو موږ هر څه ښکارا او په صفا ټکو کې ویلي دي. په افغانستان کې د سولې خبرو او د نړیوالو ځواکونو د وتلو د فیصلې سره په هیواد کې د تشدد پیښې سیوا شوې، په ځینو علاقو کې افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه هم شوې چې د سیمې واک خپل لاس ته کړی. خو د افغانستان حکومت او دفاعي چارواکي وایي د افغانستان ځواک ورتیا لري چې د هیواد امنیت په ځای ټینګ وساتي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. نن د جمعې ورځ د کال 2021 مې د میاشتې 28مه نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د مازیګر شپږ، افغانستان کې په نیمه، په واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي. په دې یو ساعت خبری خپرونه کې درته زه اشفاق من هرکلی وایم. وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، ملګرو ملتونو د پاکستان په حکومت غږ کړی په هیواد او په خصوصي توګه سند کې د بې درکه خلکو ستونزه دي سنجیده واخلي او دی کې ککړ خلک دي د قانون منګولو ته وسپاري. د ناتو استر مشر ینز سټالټنبرګ ویلی اوس که د امنیتی ځواکونو د ولټیا خبره وي یا د اقتصادي پرمختګ، افغانان په دواړو حوالو پوره مخکې تللي او افغان اسکر د خپل وطن د دفاع کولو توان لري. او د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لوی لار په دریم ورځ د تجارتو لخوا د احتجاج وروسته خلاصه شوه. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. ملګرو ملتونو د پاکستان په حکومت غږ کړی چې په هیواد او په خصوصي توګه سین کې د بې درکه خلکو ستونزه دي سنجیده واخلي او دی کې ککړ خلک دي د قانون منګولو ته وسپاري. د بشري حقوقو لپاره کارکونکو د ملګرو ملتونو اتو ادارو د پاکستان حکومت ته په لیکلي خط کې په هیواد کې په زور د بې درکۍ او په پیښو کې اضافه باندې اندېښنې ښودلې دي. یاد دي وي چې دغه ادارو د پاکستان حکومت نه په جبري بې درکه خلکو پیښو او په دغو کې ککړ خلکو پر ضد کاروایي باندې تفصیلات غوښتي وو، خو د تیرو دوو میاشتو د تیرېدو باوجود د پاکستان حکومت کوم جواب نه دی کړی. اوس د ملګرو ملتونو ادارې د دغه خط عام کولو پریکړه کړې ده. دا په داسې حال چې د ملګرو ملتونو ادارې د اسلامي هیوادونو په غوښتنه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ شوې تازه جګړه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په لټنو لپاره د یو کمیشن جوړولو پریکړه کړې ده. د پاکستان خارجه وزیر ویلي دی چې پاکستان مهم رول لوبولې دی. د خبر پختونخوا شمالي وزیرستان ضلع کې د هدفي وجنو پیښو کې درې تنان وجل شوي او یو تن تختول شوی دی. د ځایي پولیسو په وینا د شمالي وزیرستان ای پی کلی کې د ودانۍ د کار د ځای نه تختول شو دوه کسانو کې د یو تن مړی موندل شوی خو یو تن لا هم بې درکه دی. دویمه پیښه هم په ای پی کلی کې رامنځته شوې، چرته چې یو ځوان هلک د موټرو وینځلو په ځای کې په ډزو وجل شوی. درېمه پیښه په میرسي خیل سیمه کې شوې چې پکې یو تن د نامعلومو تنانو لخوا وجل شوی دی. د پیخي ورستو یې خپل خپلوانو په احتجاج باندې لاس پورې کړي. د میرعلي پولیسو ستر مشر ویلي د تمامو پیخو اف آی آر د نامعلومه کسانو خلاف درج کړی شوې دي. یاد دی وی چې د پښتونخوا صوبې شمالي وزیرستان سیمه کې هدفي وجنې په ورستو کې سیوا شوې دي چې ځایي خلک یې ذمہوار امنیتی اسکر بلی. دغه پیخو په ضد وخت په وخت احتجاجونه د ځایي خلکو لخوا شوي، خو ورته د واکمنو لخوا کومه پاملرنه نه کیږي او نه یې د مخنیوي کومه تګلاره جوړه شوې. د ناتو ستر مشر یین سټالټنبرګ ویلي اوس که د امنیتی ځواکونو د ولټیا خبره وي یا د اقتصادي پرمختګ، افغانان په دواړو حوالو پوره مخکې تللي دي او افغان اسکر د خپل وطن د دفاع کولو توان لري. هغلی استالتنبرګ د نړیوالې ټولنې له اړخه د افغان پوځ سره د مرستو جاري ساتلو په خبره باندې زور ورک او وی ویل چې ناتو د افغان عسکرو سره د 13 کالو راهسي خپل مرستي کړي خو حکومت او پوځ اوس په جنگځپلي هواد کې د مرستو پرته په خپل خپو د ودرېدو توان لري. د ناتو ستر مشر په یو مرکه کې ویلي چې افغانانو به ارومرو یو نه یو ورځ د خپل وطن ذمہواری او امنیت په خپل لاسو کې اخسته. د زیاته کړي چې ناتو غړي هوادونه به د افغانستان سره خپل مرستې جاري ساتي، د عسکرو تربیه کولو کې به ورسره کومک کوي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله کې به هم ورسره مرستې کوي. اخو افغان صدر اشرف غنی یو وار بیا ویلي حکومت یې طالبانو ته هرکلی کوي چې افغانستان ته ستانه شي. د افغانستان صدر اشرف غنی په صدراتي محل کې د خبرو په وخت ویلي خارجي عسکر افغانستان ته راغلي وو او اوس هم بیرته په عزت سره ستنېږي، خو د دوی په وتلو به افغانستان نه یوازې کیږي. د ویل طالبان هر ورځ غواړي چې د ملکی او څو واري د نائب صدر امر الله صالح د وجن لپاره ځان مرګلی غلی. بلخو د افغانستان د دفاع وزارت په جاري شوی بیانیه کې ویلي دي چې د امریکا او ناتو عسکرو مشر جنرال سکاٹ میلر د یوې دستوري په وخت کابل کې افغان ځواکونو ته نوې ودانی ورسپارلې ده. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لوی لار په دریم ورځ د تجارتو لخوا د احتجاج وروسته خلاصه شوه. احتجاج کوونکو قبایلی مشرانو ویلي وو تر څو چې د دوی مطالبې نوې منل شوي احتجاج به جاري ساتي. د شینوارو خوګخیل قام تورخم په لوی دروازه د ګمرک اسانتیاو لپاره د نوو ودانیو جوړولو پر سر د خپل ځمکې پیسې غوښتلې. د ځمکه د پوځي ادارې نېشنل لاجستیک سل لخوا دغه نوو اسانتیاو لپاره کارولې و. د خوګخیل قبایلی مشرانو ویلي چې د دوی سره د پیسو او دغه ځای کې د قبایلی ځوانانو ته د روزګار ورکولو ژمنې شوې وي، خو وروسته دغه ژمنې پوره نه کړې شوې. قبایلی مشران وایي چې دوی احتجاج ته مجبور کړې شوي وو. په عیني حال کې یو شمېر سیاسي او مذهبي مشرانو د اشخړې هواري لپاره د احتجاج کوونکو سره خبرو لپاره ورغلي وو او بل اخر دغه هڅو کې بریالي شول. د تورخم دروازې په بندېدو په زرګونو خلکو روزګارونو باندې بد اغیز شوی دی.
The Voice of America Diva Radio خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اورئ. دا خبرونه د مخکنی ریکارډ شوې. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
حضرمن اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ته وګورئ. ورزو یو بل مهم رپورت پلو. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلع شمالي وزیرستان کې د تیر شپې راسي په هدفي وجنو کې درې تنه وجل شوي او یو جوبل شوی دی. د پولیس چارواکو په وینا د غپیخي د شمالي وزیرستان په میرالي تحصیل کې مخې تراغلي دي. د دې هدفي وجنو په اړه باندې نور تفصیل د سیمینار د ډیور رادیو خبريال عدنان بیٹنی وړاندې کوي.
د میرالي ثاني پولیس وای لومړی پېښه د بر میرانشاه په سړک ای پی زکه شوی د یو هوټل په جوړولو کار روانو او د هلتن دوا کارکونکو تشتول شوی چې پکښې د یو ترمړې غورځول شوی او یو تر اوسه به تر کده. بل پېښه د میرالي مرسخیل علاقې کې شوی او یو ځوان په دزو وژل شوی دی. ځای خلک وای د غتن د پولیسو په دزو وژل شوی او پرځدي احتجاجي مظاهره هم پیل شوې ده. دریم پیشن نن غرما په ای پی کلی کې شوه او د گاډو په یو سرویس سټیشن دز شوه چې پکشي یو مزدور وژل شوی او بل پکشي ټپي شوی دی. د میرالي پولیس د پیښې تاییدوي خو وای خپلوانې په څا داوا نه کړي او روغتون ته چې کمړی راوړل شوی وو پولیسو په خپل روزنامچا ریپورت درس کړی دی. په علاقه کې تازه پیښو په اړه د شمالي وزیرستان د پولیسو مشر ډي پی او شفیع الله ګنڈاپور سره وایس اف امریکا ډیوا د تماس هڅه وکړه خو د ریپورت تر جوړولو څه جواب ترلاسه نه کړو. په شمالي وزیرستان کې تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې په علاقه کې د ورځې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ په یوه ولسی غونډه کې په علاقه کې د بدامنۍ د مخنیوي غوښتنه کړې وه. په میرالي سیمه کې د پیټي ایم فعال جمال داوڑ وای په شمالي وزیرستان کې پوځي عملیات شوي د عملیات وروسته د امنیت داوی شوي او خلک بیرته ستانکړی شوي خو سم دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. هغه ویل په علاقه کې تیر ایوی مدینه بیا په امنیتی ځواکونو د بریدونو سره د هدفي وژنو پیښې هم سیوا شوي دي.
د وزیرستانیانو ته دا ویل شوي دي چې تاسو کلیر وزیرستان ته واپسی کوي، نو که کلیر وزیرستان یې بیا په کلیر وزیرستان کې باید چې د خوف او د یری او د مار ګډ د فضا نه وي. او د پی ټی ایم دا موقف ته چې د فوج کدلته د امن ذمہواری ده، نو امن د پرځای کې کني بیا د علاقه د دې پریدي او د مقامی پولیس ته برتی کې او هغوی ته د اختیار ورکړي.
خود شمالی وزیرستان د پولیسو مشر شفیع الله ګنڈاپور تیر میاشت په یو شواروز کې د 15 تنو د وژنو د پیښې وروسته ویلی وو په علاقه کې هر پیښه هدف یې وژنه نه وي. هغه ویلی په علاقه کې خلک په خپل شخصي دښمنو کې وژنه وکړي او هغه بیا هدف یې وژنه شمارل کیږي. د شمالی وزیرستان مرستیال کمشنر شاهد علي ویلی وو په علاقه کې زیاتره خلک د وژنو د پیښو مقدمه د نامعلومه کسانو پر ضد درج کړي. په کار ده چې خلک په مقدمو کې کسان ونوموي پر ضد به قانوني چلند کولای شي او د قانون منګولو ته به راوستل کیږي. پولیسو مشر ویلیو قبایلی علاقې چې په صوبه کې شامل کړي شوی دی په علاقې کې د بد امنۍ پیښې کمې شوي او پولیس هڅه کوي چې امنیت ټینګ وساتي. عدنان بیٹنای دیوا شمالي وزیرستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلای او اوریدلای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
قدرمن اوریدونکو وایس اف امریکا دیوا ته وګورئ. د افغانستان سره په پوله د تورخم، خرلاچی او غلام خان په سیمه کې د نېشنل لوجستیک سیل یا ان ال سی لاړه د افغانستان سره د تجارت لپاره د کسٹم ټرمینل د ودانې جوړولو لپاره د موافقه شوی زمکه نه اضافي زمکه په زور نیولو ځای تاجران او قومي مشران اندېښمن کړي دي. دا چې د ان ال سی دغه قسمه مداخلتونه به دوالخیزه تجارت څومره متاثر کړي او ځای خلک ورته په څه نظر ګوري په دې اړه نور تفصيل د ډیور رادیو خبريال ابراهيم شنواري په خپل رپورت کې وړاندې کړي.
د شینوارو خوګخیل کام او نېشنل لاجستیک سر ادارې ترمنځ د تورخم په پوله د یو جدید ټرمینل جوړولو او د هغې په اړه منځته راغلو ځینې اختلافونو له وجې تورخم د لیارې افغانستان ته تجارت ډېرې درې ورځې ماتل کېدو نه پس نن د خوګخیلو مشرانو او حکومتي چارواکو ترمنځ کامیاب خبرو اترو نه پس دوباره بحاله شو. خو درې ورځې دغه مهمه پوله د تجارت د پاره تړل کېدو له وجې که یو اړخ ته ځایي تاجران او ترانسپورټران د کروڑونو روپو مالی زیانونو سره مخ کړ، نو بل اړخ ته د تورخم پولی دغه تجارت سره تړلی لک تر لګ 8000 کسان او د هغوی کورنۍ نیخ په نیخ په اقتصادي توګه متاثره شوی او دغه درې وړ ورځې دغه 8000 مزدورانو یا دیاری مارانو هیڅ قسم دیاری هم اون کړی شو. په تورخم کې یاد افغانستان سره په نورو پولو دغه قسم په خو مخ ته راتلل او د هغې په نتیجه کې مخ ته راغلي مالی زیانونو او تکلیفونه اوس کومه نوې خبره نه ده. او د کله نه چې حکومت په دغه پولو نېشنل لاجستیک سیل یا ان ال سی ته دغلته د کسٹم ټرمینل جوړولو ټکی سپارلی او ان سید دغه ټرمینل جوړولو په نوم د ځای قانونو شریک ازمکه قبضه کولو ترڅنګ د کسٹم او امیګریشن په چارو کې هم ګوتې وهل شروع کړي. د هغه وخت رئیس ځای تاجران، ترانسپورټران، کسٹم کلیرنګ ایجنټان او حتی عام مزدورکار کسان هم د خپل آینده روزګار او د افغانستان سره تړلي ګډ تجارت په اړه ډیر اندېښمنه شوي. سید موبین څوک چې د کورمی زلی د چیمبر اف کامرس اند انډستریز مشر دی، یی چې د کرن ان ال سی په دغه پوله ګمارل شوی او د ټرمینل جوړولو کار ورته سپارل شوی، د هغه عملی د نورو محکمو په کارونو کې هم ګوتوهنی شروع کړي او د تاجرانو سره هم راوی خړی راخنه ده.
کسٹم کار ہم ابھی کئی سیکورٹی کار ہم ابھی کئی لے جایا ساگا اور امیگریشن کار ہم ابھی پختہ لگ گئی یعنی ہر کار کیا اخبل اخبل چار دے چار ادارہ اخبل اخبل جاب ہو چکا نا اور صحیح اس کا جی ڈی آر ایم بھی دوی وخت کې دغه مونږ له وړي دي کوم نو وخت یې دي نه ودا به دي دا ټول څه ده نه هر یو ادارې خپل خپل کار کوي کستم خپل کار دي په کار راځي نه چې خپل کار وکړي چې کوم سہولیات ترمنه نه پېټل ورکړي هغه له سہولیات ورکړي
د سیمه تاجران او د کسٹم کلیرنګ ایجنټان غنی چې د ان ال سی مخ په زیاتې دوه اختیار او په هر کار کې ګوتوهنې لوجه پر راتلونکو وختونو کې د افغانستان سره دوه اړخیزه تجارت کې د هغوی رول تر ډیره حد ته کمیدو یا بيخي ختمېدو خطر هم شته. دا چې داسې کې دوه سره څه قسمه منفي اثرات مخې ته راتلی شي د دغه په حق له خبر چمبر اف کامرس ان انډستریز مرستیال صدر حاجی جابر شنوار یې چې د ان ال سی په زمکو په غیر قانوني توګه قبضه کولو ترڅنګ افغانستان ته د غنم وړل هم په خپل لاس کې اخیشتي او د داسې قسمه د خلندازې بډې لري خطرناکې نتیجې مخې ته راشي.
معمولی خبر ادا کرنا پنیشو تماشو کو بدار تو نیشو تماشو خل قسم کا کنا لگان یو ڈاکی ادا بور سر دوں گا شی کاروبار تم دی لاسا چول ہے داغا نا میمک کے منہ کلیئر کر کنا تین دار چرازم کے بدل کے تر قبضہ کروں چھ کاروبار کاروبار پہ قبضہ کروں نہ چھ کاروبار اور زمک دا ہر صدین خلق نہ لاڑ سی نتا پٹیر انتشار جوڑ سی افرقہ فردی وہ دینے جوڑ سی ملک کا نقصان دے تو دیکھے گورا دیکھے گورا کم پلار کم مور دانے والی چیز ماں بچائے دا جو فر اور لچک سی نو تا حکومت چر څنګه زوم مور او پلار دی کنه نو تا چې دا څه کاو زوم بچی لو فرانکین نو دا مون ته ډیر حق نقصان دی.
حاجی جابر شنواری وړاندیز ورکو چې د ټرمینل جوړولو ترڅنګ دی د افغانستان سره تجارت واړه چارې د باید ځای چمبرون ته اوسپارلې شي. افغانستان سره تجارت اضافه کولو په حق له وتل اقتصاد پوه زلاکت خان غنی چې چونکې د افغانستان مارکیټ د پاکستانی تجارتي توکو د پر ډیر موافق دی نو باید داسې پالیسي دی وځ کړی شي چې دغه غټ تجارت نور هم اضافه شي.
حقیقت په نظر ورته وګورو نو د افغانستان په فارم کې مونږ انډستری دپاره او زموږ د اګریکلچر دپاره یو ډېر ښه مارکیټ دی او هڅې مونږ دا کوشش کوو چې یاره زمونږ دغه دي چې دی دا ایکسپورټېشن دغه شي او افغانستان چې کوم دی نو پاکستان دپاره خدای پاک یو قدرتي دغه ورکړی دی چې د دې نه مونږ ته زیات نه زیات فائدہ اخیستل پکار دی. بل خوا چې مونږ دی خوا ته وګورو په دې افغانستان په ټریډ کې زیات انوالو شي دي نو هغه د ټرایبل ایریا خلک دي هلته هسې د جابس اپورچونیټي او د روزګار مواقع ډېرې کمې دي. نو په دې باندې سوچ پکار دی چې یاره مونږ داسې پالیسیانې چې کوم دي هغه اپلو نو کې کوم چې د هغه په وجه باندې دا یو کم مارکیټ کې الله پاک مونږ را کړی دی دا زمونږ د لاس نه وځي او اصل اوس نن سبا افغانستان کې دی نو هغه کوشش کوي چې خپل تجارت چې کوم دی کافی حد پورې هغه چا بهار یا سنټرل ایشین طرف ته منتقل کړی دی او انډیا چې کومه ده نو هغه تیار ناسته ده چې هغه زمونږ نه دا مارکیټ ترلاسه کړي.
اقتصاد پوه زلاکت خان زیاتی چې د پاکستان حکومت دی باید پاکستان ریلو ته د ان ال سی د لاسه رسیدلي زیانونو په نظر کې وساتي او په تورخم چمن خرلاچی او غلام خان کې دی د ځایي تاجرانو کسٹم کلیرنګ ایجنټانو او نور دغه روزګار سره تړلو کسانو او قومي مشرانو مشورې داسې ګامونه پورته کړي چې په کال 2015 او 2016 کې افغانستان سره د کال په کچه یخودي شوي د 15 بلیون ډالرو هدف ترلاسه کولو سره سم دی دغه کاروبار ته منځنۍ آسیا او غځولی شي او نور د هم څو چنده فکړې شي. د ځایي کامی مشرانو تاجرانو او ترانسپورټرانو له خوا په ان ال سی لګو شو دغه تورونو په جواب کې د ان ال سی ادارې ځایي چارواکو دغه واړه تورونو رد کړي او وایس اف امریکا ډیو سره شو وخت په وخت رابطو کې د ان ال سی چارواکو په ډاګه کړي چې نه خو هغوی کله نیغ په نیغه د کسٹم ټرمینل په حواله د چا سره کومه لوزنامه شوي نه کوم ځای په غیر قانوني توګه قبضه کړي او نه د خپل اختیار نه تجاوز کړي. ابراهیم شینواری وایس اف امریکا ډیو خیبر.
قدر من اوریدم کو دا د وایس اف امریکا دیور دیو دی په پیښور کې وتل وکیل شبیر حسین گیګانی وای په قبایلی زلو کې نوې د ای ډی آر قانون د پاکستان د عین خلاف دی او دغه به عدالت کې چیلنج کوي. خو د خیبر پختونخوا ایډوکیټ جنرال بیا وای دی کې د عین خلاف ورزینه ده شوی او که عدالت کې چیلنج هم شي دوی به دفاع وکړي. په دې اړه نور تفصیل د دیور دیو خبریال ارشد مومن په ریپورت کې واوري.
شبیر حسین گیګانی دی وتویل پلان لري د پېښور های کورټ کې د ای ډی آر قانون چیلنج کوي. گیګانی ویل په دې قانون کې د عدلي کار انتظامیه ته ورکړل شوی دی کوم چې د پاکستان د آئین خلاف دی. په دې قانون کې ویل شوی چې په هر قبایلی ضلع کې به انتظامی، امنیتی او عدالتي چارواکي د دریو کلونو لپاره د قومي مخورو، علماو او قانون پوهانو پنځه کسیزه کمیټه ټاکي او په شخړه کې ښکیل غاړي به هم ورسره د خپل خوخي مشران د شاملولو حق لري. خوشبیروسین گیګیانی وای چې په دې کې د انتظامی راتلل او بل د جرګي فیصله عدالت کې نه چیلنج کېدل د بشري حقوقو سرغړونه ده او ای ډی آر هم د ای سی آر په شکل ښکاری.
هغه زموږ د سپریم کورت 2020 کې فیصله رااله، انصافاته باندې رااله جرګه سیستم نن ختم شو دا به هیڅ قسم قانوني اړینه هیڅ نه وي. نو خدای د سپریم کورت په سلیم خلاف ورګیده، بل لګینو خلاف ورګیده او بل متواجی عدلیه نظام دی او بل دا خو د سره کې دی نشي. دا خو اینه خو بیا اختیار خو اختیار که هو بیا چې جرګه کوم فیصله وکړه هغه به بیا چیلنج کړي. دا
حکومتي چارواکي وایي د جرګې د لارې د شخړو د هواري قانون د ډی آر سی په شکل کې په نورو صوبه کې هم لاګو دی او ای ډی آر هم په دغه سیر د قبایلي ضلعو لپاره دی. د خبر پښتونخوا ایډوکیټ جرنل شمایل بټ دی وته ویل په دې قانون کې هیڅ غیر آئینی نه دی او که عدالت کې چیلنج شو دفاع به یې کوي.
نو هغه باندې دا لازم کړی دا چې تاسو به د پارټیانو نه تاسو کوي چې جی کدا مسله تاسو کوي ډی آر ته مونږ بولتا کنه کو او نه حل کوي نو مونږ به دا چې څه مونږ کو ته واسو بس ختم پرې کې د انتظامیه څه کار دی.
د قانون خلاف په ټولنیزو رسنیو هم بحث روان دی او دا یې د ای سی آر دویم شکل ګرځولې. دې ترڅنګ عوامي نېشنل ګوند هم دا قانون مسترد کړي او ویلي دي چې دا قانون غیر واضح او نامکمل دی. قبایلي ضلع کال 2013 کې د 15م آئینی بدلون د لارې خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړې شوې دي او د پاکستان آئین غځېدو سره هلته عدالتي نظام هم غځېدلې دی. د نو وړاندې د انګریزانو د وخت ای سی آر قانونو چې په ځی توګه به ورته تور قانون هم ویل کېده. په دغه قانون کې به د انتظامی، عدالتي او امنیتي اختیارات د پولیټیکل ایجنټ په لاسو کې وو. ارشد مومند، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
ګرانو اوریدونکو، دا د وایس آف امریکا د ریډیو دی. ولزو یو بل مهم رپورټ په پاکستان کې حکومتي تازه د شماریات ادارې سروي ښایي په ملک کې د 14% نه زیات خلک د خوراک د عدم تحفظ ښکار دي. د ډیوه خبریال ارشد مومند د داسې مزدورکارو سره خبرې کړې چې مزدوري یې کمه او ژوند یې د کړاوونو سره مخ دی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
عثمان علي مزدورکار دی. روزانه د مزدوری پس مازیګری کې د کلی د سفر کې د نورو ملګرو سره راوځي کیږي او وای د دوی اکثر له بحث په زیاتیدونکې ګرانۍ او د کور خرچ لولو کې په ورپېخو مشکلاتو باندې. عثمان علي وای شپږ سو روپۍ دیاړی اخلي، خو وای په ټوله میاشت کې هر ورځ دیاړیوم نه او په میاشت کې لس یا دولس ورځې ورته مزدوري ملو شي چې پرې د شپږو بچو پالنه په ګرانه کیږي.
کله بس ساګوړ او کله دکان نه لوړ او کله کچالوړ بس په دغه زندگی تیر او کله ټماټر او بکړې خو بس هغه ټیم دې بس تیر وې.
د پاکستان حکومتي شماریاتو ادارې سروې تر مخه په ملک کې 14.4% کورنۍ د خوراک د کمی ښکار دي. په بلوچستان کې یو کم دیرش، په سند کې 13، پنجاب کې 15 او خیبر پختونخوا کې 12% نه زیات کورنۍ د خوراک د عدم تحفظ سره مخ دي. شهزاد خان هم دی اړیکی او وای د غربت د وجه کورته خوراک او پوره د ویانې نشي راوړلې.
نو بس د دکان نه قرض سودا راوړل کله پکې 5000 ورکو کله پکې 2000 ورکو کله ګور ورکو کار پېلې.
د چاستدی تنګی تحصیل د ډیرو په دې کلی کې زیات خلک خپل کورونه نه لري او اکثر له اوسیدونکو دیاړي مزدوري کوي. دلته یو استاد مدرار الله وای دا غریبی کورنۍ خپل بچو ته تعلیم او د کورنۍ غړو د خوراک ضرورت په سمه توګه نشي پوره کولای.
مایار خو پکړ دی چې کیږي اب تک مایاوی ولا چې دی چې فروټ خوړلې په تک کې دوه پیره غوا خوړلې کبان خوړلې هغه دی په کال کې نی نی بس د غنمو ډوډۍ خوري او چې ته پټونه چې ته ساګ ما ګروډیا غا ځان سره کوي چې کوم چې 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 پښتري یا چې ته ګن هر ساګ پټګې باندې دی پر دې شپې کې
ډاکټر عبد الوهاب وای ډیر مریضان ورته راځي چې د خوراک د کمی ښکاری په ماشومانو کې د وینې کمی او قد یې لن پاتې کیږي سړی او خځې د خوراک د کمی له وجې د ګڼ شمېر ناروغیو په اسانه ښکار کیږي او په دې سیمو کې د خوراک د کمی زیات اثرات په خځو کې رامخېته کیږي
نو هغه کې بیا زمنګ زنانا ډېر لکه یو سپرش کیږي لګیاري په کلو کې بیا دا دغه چې خلک ماشومان جنکو له بیا د خوراک توجه نه ورکو سونه چې لکان له ورکی یعنی جنکو ته خوراک بیا په دغه نسبت باندې کې یو خشي وروړي هغه لک لور کوي مور یې لک لور کوي اجینې لکه دغه کوي هغه وایټ کوي نو په دغه باندې د زنانو ته لکه دغه نه لکه سفر کیږي دا شانتي خوراک زنانه ماشومان پیدا کوي هغه ته د خص خوراک ضرورت دی هغه ته په کلو کې خوراک نه ملاوي دا
د ایشیای ترقیتی بانک کال 2015 رپورت تر مخه په پاکستان کې سلويخت اشاریه 3% خلک د غربت د کرخلاندې ژوند تیري او سیلونکو وای د کورونا وبا سره د بیروزګاری کچه ورستر بل زیاتیږي چې د خلکو د ژوند په معیار بد اغیز پرستلې ده د شماریاتو د ادارې د تازه سروې لمخې په هیواد کې 38% کورنوي اقتصادي حالت د پخوا په نسبت ډیر خراب شوې ده د پاکستان د خلکو د ټولنیز ژوند تیرولو د معیار پاړه د سروې ریپورت وای چې د شپږ سلويخ پیسه د خلکو اقتصادي حالت هغه سي دي څنګه چې مخکې وو خو وای یوازې 2% د کورنۍ د سرګنده کړي چې اقتصادي تر پخوا خښوې دي ارشد مومن وایس اف امریکا دیوا پېښور
د واشنگتن دی او تاسو دیوا اوري موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com ټوئیټر
خبرمن اوریدونکو د وایس اف امریکا دیو رادیو خبری خبرونه ته غوږی د خبرونه په پای کې ورزو اداریه ته دا ادارې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي او استاد لپاره زمونږ همکار مختار خلیل تیار کړی ده راځي چې په غاړه واورو
د کیمیاوي وسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې امریکا او د تنظیم 15 نور غړي ملکونه د کیمیاوي وسلو ځان سره د ساتلو او د دې د استعمالولو په سر د شام د بشار الاسد د حکومت په غندلو کې کامیاب شوی دی د دا قسمه کیمیایي وسلو ځان سره په ساتلو په شام د کیمیایي وسلو د لوزنامې د خلاف ورده قصور هم ثابت شوی دی په کانفرنس کې د شام د غندنی په حق کې اواتیا او په مخالفت کې 15 فوټونه پریوتل د کیمیایي وسلو د استعمال په سر د شام د غندنی کې دون علاوه د کیمیایي وسلو د بندیز د لوزنامې لاندې شام ته حاصل ځینی حقونه او مراعات هم زندولې شوی دی په دې کې د ذکر وړ یو حق د ووټ اچولو دی چې شام تینا اوس محروم شوی دی د امریکای د خارجه چارو د محکمې ویان نت پرایس په یو بیان کې ویلي دي چې شام ته د ووټ اچولو حق صرف په هغه صورت کې واپس ورکول شي کله چې د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس لوی ډایریکټر دا ریپورت ورکړي چې شام په دې لړ کې ځینې اقدامات مکمل کړی دي د مثال په توګه د خارجه چارو ویان نت پرایس وی چې شام به اول د خپلو کیمیایي وسلو ذخیره او پروګرام سره تعلق لرونکي ځینې اهمي مسالې اواري د شام خلاف ووټ د کیمیایي وسلو د بندیز د تنظیم د کانفرنس د تحقیقاتي ډلې د تیر کال د ریپورتونو د خوریدو نه پس اچولې شوې ده او کومو کې چې د شام حکومت په کال 2019 او په کال 2018 کې د کیمیایي وسلو د استعمال ګناګار ګرځولې شوې ده په ریپورتونو کې دا هم ویل شوی دی چې اسد حکومت د کیمیایي وسلو استعمال نه د لاس په سر کېدو او د شام د کیمیایي وسلو د ذخیرو تباکولو ته د پیشکولو نه پس هم تر ډیرو کلونو پورې د کیمیایي وسلو د استعمال په ناوړه عمل کې اخته امریکای په خپل تور هم د دې خبرې جاج لګولې دی چې اسد حکومت په کال 2019 کې د کیمیایي وسلو په لوزنامه د دسخط کولو نه پس هم کم نه کم 50 ځله کیمیایي وسلې استعمال کړې دي دا لومړی ځل دی چې د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس په تنظیم کې د یو غړي ملک خلاف اقدامات شوي دي. ښاغلی نیټ پرایس ویلي دي چې امریکا د کیمیایي وسلو د بندیز د کانفرنس د تنظیم لخوا د شام د غندنې کولو په اقدام خوشاله ده او د بین الاقوامي برادرۍ ستاینه کوي چې د کیمیایي وسلو د استعمال خلاف د بین الاقوامي اصولو د بالا ساتلو په خا اراده کړې ده. کاغلی نیٹ پرائز خپل بیان په دې الفاظو ختم کو چې د کیمیایي وسلو استعمال که هر ملک کوي دا د ټولو لپاره خطر ده.
دا اداریه د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریه او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.